السلام علیکم اشال ریډیو ته ستړي مشي د مازیګر 15 بجې شوې دي نن د شروع ورځ او د 2018 کال د اپریل 19 نیټه ده زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هر کله کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمه په تازه حالاتو خبرو یو شمیر رپورټونه هم تاسو لپاره لرو او د دې مهي روي خو لومړی زموږ د همکار ګل ایاس نه خبرونه اورو
تړي مشه لمړی د خبرونو سره ټکی د پاکستان سپریم کورټ د مرشال خان وجنې په اړه عدالتي کمیشن جوړول رد کړی دی امریکا په پاکستان ټینګار کړی چې په افغانستان کې په نیابتي ډول د ترهګر ډرو له کاروبل لاس واخلي او د برتانیا پارلمان غړي نن په جون میاشت کې د انتخاباتو ترسره کولو لپاره رایه چوي اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان سپریم کورټ نن د مردان عبدالولی خان په هنتون د زده کوونکي مشال خان د وجنې اسخوت نوټس د اوریدنې پر مهال پېښور های کورټ د عدالتي کمیشن جوړولو نه منې کړې دي د مقدمه اوریدنه چیف جسټس ثاقب نثار په مشرۍ کې درې کسیزه بنچ کوله په دې موخه چیف جسټس د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ته امر ورکړ چې هر اونۍ دي د مشترکه تحقیقاتي ډلې راپور عدالت ته وړاندې کړي د مقدمه د اوریدنې وروسته د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین محسود خبرلانو ته ویل
د کیس پلټنې صحیح اړخ ته تر ډیره حده پورې د نتیجو او کامیابۍ سره روانې دي او انشاءالله ملزمان به د قانون تر لاندې راوستل کیږي زما به د ټولو نه دا اپیل وي چې د ټولنیزو رسنو په افواګانو باور مکوي او د پولیسو پلټنو انتظار وکړي
د مشال خان د وجنې مقدمه اوریدنه د اپریل تر 20 نیټې پورې ځنډول شوې ده د تیرې پنځشنبه پورې د مردان په عبدالوی خان پونتون کې زده کوونکي مشال خان د قهرجن بلوګرو لخوا مذهب ته د سپکاوي په تور وژل شو چې له هغې وروسته د نوموړي د وجنې پر ضد په ټول پاکستان کې تاوده غبرګونونه راوپارېدل په پاکستان کې د پارلمان غړو ویلي چې په هیواد کې موجود د مذهبي سپکاوي په قانون کې د ترمیم وکړل شي په دې لړ کې تیره ورځ په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر خورشید شاه د مردان عبدالولی خان په هنتون د زده کوونکي مشال خان د وجنې پر ضد مزمتي قرارداد وړاندې کړ چې پکې دا هم ویل شوی ول چې د مذهب سپکاوي قانون د ناسمې کارونې د مخنیوي لپاره د موثر ګامونه پورته کړل شي او د مشال خان د وجلو په کیس کې د ککړو کسانو ته سخت سزا ورکړل شي د پاکستان سپریم کورټ تیر ورځ اعلان کړی چې د پاناما اسنادو د کیس په اړه وروستۍ پریکړه به سبا اوروي قسم عدالت د دې کیس په لړ کې ټول شواهد او بیانونه د فروری په 23 منټه راغون کړي خو پریکړه له ځان سره ساتلې و د دې مقدمه اوریدنه د چیف د جسټس آصف سعید کوسا په مشرۍ کې 15 کسیزه بنچ کوله د دې مقدمه په اوریدنې سره به د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف راتلونکي برخلیک معلوم شي چې آیا دې پر خپلې څوکۍ د پاتې کېدو اهل ګرځول کیږي او یا کنه د یادولو ده چې د تیر 2014 کال کې په ملیونو داسې اسناد په ډاګه شول چې پکې د نواز شریف د اولادونو په نومونو د لاتینی امریکا هیواد پانامه کې د مشکوک کمپنیانو او بانک اکاونټونو ذکر شوی وو د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکو ویلي چې خپل سیمو ته په خوس ولایت کې د میشتو وزیرستاني کډوالو راستنېدو بهیر به د اپریل 20 نیټې څخه پیل شي د شمالي وزیرستان مرستيال پولیټیکل ایجنټ محمد انور خان شیرانی نن مشال لړې ته ویل په دریم پړاو کې به د غلام خان تحصیل او شاوخوا سیمو کډوال بیرته خپل علاقو ته ستانه کیږي
په 19 په 20 باندې کم دیوګر سړګې د لمسره د اغو سامان برازي لاغې بعد د 1 تاریخ نو بیا دیوګر سړګې شروع کیږي دا غو به تقریبا په ورځ کې سل غراولو کورنۍ بم راولو په ورځ کې بالکل دا به د غلام خان په لار باندې راځي څنګه مختر اطلب هغه طریقې کار باندې برازي
د چارواکو په خبره د کډوالو ستنیدو په لړ کې په ګولان کیمپ کې د کډوالو مشرانو ته فیرستونه ورکړې دي په شمالي وزیرستان کې د زربیازه پنما فوزي عملیاتو له وجې په لکونو خلک بې کوره شوي ول چې ځینې پکې افغانستان ته تللي ول د امریکا د ملي امنیت سلاکار پاکستان ته د خپل سفر پر مهال پر اسلام آباد ټینګار کړي چې د ټولو ترهګر ډلو پر ضد یو شان کاروایی وکړي او په افغانستان کې په نیابتي ډول د ځینو ډلو له کارولو لاس واخلي په پاکستان کې د امریکا سفارت 13 ورځ په خبر شوی خبر پانه کې ویلي چې ایچ آر میک ماستر له وزیر اعظم نواز شریف او د فوج له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره ولیدل او په هر باندې د ترهګرۍ د مخنیوي په اړتیا زور راوړو میک ماستر د سویلی ایشیا ته له سفر وړاندې د افغانستان تلو نیوز خبری شبکې ته ویلو امریکا هله لري چې پاکستانی مشران به په دې پوه شي چې دا د دوی په ګټه ده چې له بې لاسه توپیر د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد یو شان اقدامات وکړي. تاسو د مشال راډیو خبرونه اورئ. ټاکل شوی د برتانیا پارلمان د وزیر اعظم تریسا مے هغه پلان ته رای ورکړي چې وای عمومي انتخابات به په جون میاشت کې ترسره کړي. دا وخت د برتانیا په پارلمان کې بحث روان دی. تم سرګندی کې چې د جون په اتمه نیټه انتخابات ته به د پارلمان دوه په دریم اکثریت د تایید رای ورکړي. وزیر اعظم تریسا مے تیره ورځ د دې اعلان پر وخت ویل برتانیا په داسې وخت کې ډاډ او ثبات ته اړتیا لري چې تیر کال یې د یوې ټول پوښتنې له لارې له اروپایي ټولنې څخه د بیلیدو پریکړه وکړه. په برتانیا کې اپوزیشن ګوندونو لیبر پارټي او لیبرال ډیموکریټانو تر وخت مخکې انتخابات ترسره کولو هرکلی کړی دی، خو د سکاټلند ملي ګوند ویلي په پارلمان کې د دوی استازي به له رای ورکولو ډډه وکړي. په برتانیا کې عام انتخابات په 2006 کال کې ترسره کېدل. وروستی خبر د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس شمالي کوریا ته خبرداري ورکړي چې د امریکا د ارادي امتحان دی ناخلي. نو مولي ژمنه وکړه چې د برید جواب به قوي او موثر وي. مایک پنس نن په جاپان کې مشت د امریکا جنگي بحري بیړۍ یو اس اس رونالد ریګن کې د وینا پر مهال ویل شمالي کوریا په ایشیا پیسفیک کې امنیت او امن لپاره ډېر زیات خطرناک ګواښ دی. د ویل ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره به په پیونګ یانګ اقتصادي او سفارتي فشار لپاره له نورو هیوادونو سره په توندۍ سره کار کولو ته دوام ورکړي. نوموړي ټینګار وکړ چې امریکا تل سوله غواړي، خو پنس خبرداري ورکړ له ډال او تورو سره تیار ولاړ یو. دا د مشال رادیو خبرونه. اوس له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال رابع اکرم خان نه د موسم حال او د کرنسۍ بیا اورو.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.16 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.13 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.43 روپۍ او په 1.45 روپۍ. یو پاؤنډ په 1.23 روپۍ او په 1.45 روپۍ. یو ریال په 28.12 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.02 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 28.80 روپۍ او په 28.50 روپۍ. یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.85 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 300 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 303 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو او کوټه کې د باران امکان دی. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 1 او کم نه کم 2 بنو کې 3 او شل او په کوټه کې 4 او 14 وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري د پاکستان سپریم کورټ د عبدالولي خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان د وژنې از خود نوټس اوریدنه تر 20 اپریل زندول ده. بلخوا په قومي سملې کې پارلماني غړو د مذهبي سپکاوي په قانون کې د بدلون غوښتنه کړې ده.
پکار دی چې په دې باندې د حکومت یو قسم لخپل دغه وکړي که داسې تحقیقات وشي او داسې بېګناه خلک د داسې دغه مرتکب شي نو دا یو ښه خبره نه ده.
سپریم کورٹ با سبالا د پاناما اسنادو پاړه فیصله کوي.
زما پښ کار کې خو وزیر اعظم نه خبره باندې نوی د پاتې وزیر اعظم باندې ډایرکټ شهادت نه ده پېښ شوی.
د خیبر پښتونخوا حکومت وای په بیجینګ کې یو شمیر منسوبې لاسلیک کړې دي.
ابھی تک ہم کوئی 60 سے زائد ایم او یوز جو ہیں سائن کر چکے ہیں، اربوں روپے کے پروجیکٹس ہیں.
او مکین تکړه لاړې خو خلک لا هم په تګ راتګ کې مشکلات لري.
د میش د فساد ته پورا پاک پاوت جوړ کړی دی چک پوسټینا، خو به کا سما و منا چې د تا هدا ډېر چک پوسټ ته تکلیف تای او د چړېلې میش ته ډېر تکلیف تای.
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د پاکستان سپریم کورټ ته مردان عبدالولی خان په هندون د زده کوونکی مشال خان د وجنې از خود نوټس تاوریدنې پر وخت په خبر های کورټ د عدالتي کمیشن جوړول نه ودرولې دی او د خیبر پختونخوا پولیسو مشر ته هدایت کړي چې هر اونۍ د مشترکې تحقیقاتي ډلې رپورت عدالت ته وړاندې کوي. د کیس اوریدنه تر 28 اپریل پورې ځنډول شوې ده. په دې اړه نور تفصیل د رابیا اکرم خان ناورو.
نن سهار د مشال د وژنې کیس از خود نوټس اوریدنه د سپریم کورټ چیف جسټس میا ثاقب نثار په مشرۍ کې درې کسیزی بینچ وکړه. د کیس اوریدنې پر مهال د پاکستان چیف جسټس د کیس پلټون لپاره د خیبر پختونخوا های کورټ د عدالتي کمیشن د جوړولو نه ودرولې او ویلي چې دې لړکې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی عدالت ته وضاحت وړاندې کړي. چیف جسټس ثاقب نثار خپلې وینا کې دا هم ویلي چې یو تحقیقاتي ډله کار کوي، نو بیا د عدالتي کمیشن جوړولو څه ضرورت دی. ستر عدالت ویلي چې د مردان پوهنتون پیښه بدترینه ده او د دې دنې لپاره ورسره ټکی نشته. عدالت په وینا کې چرته په پلټنو کې پولیس ته سخند راځي، نو عدالت به پولیس سره وي. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین محسود عدالت ته وویل چې د کیس 80% کاروایی مکمل شوی او عدالت نه یې درخواست وکړو چې د امروزه په بنیاد د کیس اوریدنه وکړی شي. د اوریدنې نه پس مطبوعاتو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د پولیس محکمې مشر صلاح الدین محسود وویل چې ملزمان به زر د قانون تر لاندې راوستل کیږي.
د کیس پلټنې صحیح اړخته تر ډیره حد پورې د نتیجو او کامیابۍ سره روان دي او ان شاء الله ملزمان به د قانون تر لاندې راوستل کیږي. زما به د ټولو نه دا اپیل وي چې د ټولنیزو رسنو په افواګانو باور مکوي او د پولیسو پلټنو انتظار وکړي.
په دې ورسو کې د خیبر پختونخوا اسمبلی ته د خطاب په موقع وزیر اعلی پرویز خټک ویلی وو چې د زګونکي مشال خان کیس پلټون لپاره د عدالتي کمیشن د جوړولو فیصله یې کړې ده. د تیر زیارت په ورځ عبدالولی خان پوهنتون زګونکو د مذهب د سپکاوي په تور په مشال خان برید کړی وو او نوموړی یې وژلی وو. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د ابتدایي پلټنو ورسو ویلی وو داسې شواهد نه دي ترلاسه شوي چې آیا مشال خان د مذهب سپکاوي کړی وي. تیر ورځ د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په سوابق کې مطبوعاتو ته ویلی وو چې سیمان ته سزا ورکړی کیږي او انصاف لپاره به تر اخرینی حد پورې سي.
اوریدونکو هم په دې اړه راځو. یو بل رپورټ ته د کمی اسمبلی غړو ویلي چې په دې هیواد کې موجود مذهبي سپکاوي قانون کې د ترمیم وکړل شي او څوک چې هم په دغه نوم بیل ثبوت یو تن وجني هغوی ته دې هم سزا ورکړل شي. اسمبلی په خپل پرونی غونډه کې د مردان په عبدالولی خان پوهنتون کې د زده کوونکي مشال خان وجلو خلاف یو مذمتي قرارداد هم منظور کړ. په دې اړه نور حال اسلام آباد رفعت انجم راکوي.
په قومي اسمبلی کې اپوزیشن مشر خورشید شاه لخوا وړاندې کړی شوی قرارداد کې ویل شوی چې توهین رسالت قانون د غلط استعمال مخنیوي لپاره دی مؤثر ګامونه پورته کړی شي او د مشال خان وجل په کیس کې ککړ کسانو ته سخت نه سخت سزا ورکړی شي. په قومي اسمبلی کې د بحث په وخت د پاکستان پارلیماني غړو ویلي چې په پاکستان کې موجود توهین رسالت قانون کې ترمیم وکړی شي او څوک چې توهین رسالت په نوم بغیر د شهادت یو تن وجني هغوی ته هم سزا ورکړی شي. په قومي اسمبلی کې د جماعت اسلامي ګونګړې صاحبزاده طارق الله مشال ریډیو ویل چې په ملک کې اوس هم یو قانون د ذاتی مفاد لپاره استعمالیږي او همدا شان توهین رسالت قانون خپل ذاتی دشمنی لپاره استعمال شو، کومه چې ښه خبره نه ده.
دا د قانون جرم نه دی، دا دغه سره دا زمونږ د عوامو زمونږ د معاشره هغه یو قسم ده. دغه جرم دی چې مونږ دغه غلط استعمال او غلط یوز کېږي. په کار ده چې په دې باندې د حکومت یو قسم له خپل دغه وکړي که داسې تحقیقات وشي او داسې بې ګناه خلک د داسې دغه مرتکب شي، دا یو ښه خبره نه ده او د هغې لپاره
د متحده قومی مومنٹ سینیٹر بیرسٹر سیف وائی چې په دې ملک کې د مذهب په نوم د ډیرو قوانینو غلط استعمال شوی دی او همدا شان د مردان په دې پیښه کې هم د مذهب د نوم استحصال شوی دی.
دا خو زمونږ یو اوورآل بدقسمتی ده او زمونږ د معاشره د تنزل یو ثبوت دی چې دلته مونږ د اسلام په نوم باندې خپل ذاتی مقاصد حاصلولو کوشش کوو. زه دا ګڼم چې د مشال دا قتل چې دی دا د اسلام د نوم استحصال شوی دی. دې کې نه د قانون سره رول شته او نه پکې چې دی نو د مذهب سره رول شته. بس دا د معاشري یو اوورآل اخلاقي انحطاط ته د کم ثبوت چې مونږ ته دی واقعې کې مخې ته راغی او پاکستان کې د بلاسمی په نوم باندې د توهین رسالت په نوم باندې
د پاکستان تحریک انصاف ګوند قومي اسمبلی غړي حمید الحق مشال رادیو ته ویل چې ناموس رساله زموږ د ټولو لپاره د خپل ځان زیات مهم دی، خو د داسې خلکو خلاف به هم ګامونه پورته کول غواړي چې دغه قانون ته لاندې بغیر د ثبوت نه بې ګناه خلک مړه کوي.
او څه څه غلط استعمال کوي نو هغه لپاره سبا سزا وي، کنه لکه څنګه چې ثابت شي چې دا سړی غلط لګیا دی، نو د دې لپاره چې دغه خامخا خبرې پکې پکار دي او نو په توهین مزه باندې چې د اس قسمه څه ده کنه پکار څه دي په ساتي او لکه چې مس یو کیږي د دې لپاره چې نو د دې سره بهتر اقدامات وکړي.
د مذهبي چارو کاپو قبلای ازوای چې مذهب اسلام د امن او برداشت دین دی، په دې کې چې ته هم د یو انسان بل انسان بغیر د سوج وجل جهالت دی، خو زموږ خلکو سره هم د خپل دین په اړه معلومات نشته.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو داسی جنہ فن کر لکا مخی با پا ذاتی افرادو با قانون پلاس کے آخستر و رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و دے اسلام معاشرے تا کنٹریبیوشن دا دے چاہ گئی دے کی سوتا اداراتی رنگ ورک نو دے اسلام سپیرٹ خدا دے چاہ اداراتی فیتنی بھئی افراد دا پلاس کے نشی آخستے
کہ بلایا زیادہ کرا چی ترسو پورے تعلیمی نصاب کے تحمل برداشت او امن سبق نوی شامل کریشی وی نو دا قسم لڑے با روانے وی. رفت انجم، مشال ریو، اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، په دې اړه راځو یو بل رپورټ ته. په کراچۍ کې د جامع بنوریا په نامه د یوې لویې مدرسې مشر مفتی محمد نعیم ویلي چې د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د مذهب د سپکاوي په تور د یو زده کوونکي وژنه په اسلام سربیره د پاکستان له آئین نه هم سرغړونه ده. نوموړي دا خبره تېره ورځ په کراچۍ کې د یوې خبري غونډې په وخت وکړه او زیاته کړه چې د هیواد قانون عملي کول د ولس نه بلکې د ریاست کار دی. په دې اړه تفصیل د محمد عمران نه.
په کراچۍ کې د نهي اسې شنبه په مخام یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د بنوریا دینی مدرسې یا جامع بنوریا مشر مفتی نعیم د مشال خان وجنه د اسلام او قانون پر ضد وبلله او وی ویل چې قانون عملی کول د ریاست کار دی نه چې د عام ولس.
مشال خان کو توهین رسالت کا ثابت کیے بغیر فقط
دیوی مشال خان د مذهب د سپکاوی په تور په داسې حال کې وجل شوی چې چرته هم ثابت نو دا په شریعت کې هم ناجایز دی او زمونږ د قانون تر مخه هم. کچرته ولس کوم قانون په خپل لاسو کې واخلي نو دا خو بیا په ملک کې د ځنګل قانون شو، نه به زه محفوظ یم او نه تاسو. قانون عملی کول د ریاست کار دی. ریاست په دې خبرو پلټنی کوي چې که پر اختیار څوک مجرم دی نو سزا دی ورته ورکی او که چرته مجرم نه دی نو هغه دی پریښودل شي. د مفتی نعیم په وینا چې دلته په خپل منځ کې د جګړو پر وخت په یو بل د مذهب د سپکاوي تورونه لګول کیږي نو ځکه اوس وخت راغلی چې دینی عالمان کینی او د مذهب د سپکاوي پر ضد جوړ قانون ته کتنه وکړي چې داسې څوک هم دا قانون د خپل ذاتی مقصد لپاره استعمال نکړي.
دو خاندانوں میں لڑائی ہوتی ہے، دوسرے پر الزام لگا دیتے ہیں.
دیوائی پر دو کورنیو کی جگڑ بھی ہو پیوبل د مذہب د سپکاوی تورو نہ لگئی نوز باید لوی لوی علیمان کینی او د دی قانون چکم غلط استعمال دے دا حقی لپارا ہم یو قانون جوکڑے شی. میڈیا ہم باید د دوڑلو ترمینز د جگڑی سبب جوڑی دل پریک دی چشیہ سونی بریلوی او دیوبندی دی خپل منز کی نجنگئی ہم داشان دا ممبر او محراب ہم غلط استعمال کی گی. د ممبر او محراب نہ یو بلتا کافر ویل کی گی باید د دی ہم سم استعمال وکڑے شی.
ایک دوسرے کو کافر کہا جا رہا ہے تو ممبر محراب کو بھی صحیح استعمال ہو.
مفتی نعیم زیادہ کرا چی دلتا یوازے پر مدرسو ٹکو نکی گی چی حل تا سخت دریزے تا ود ورکول کی گی خوبا دیورستیو کی پا عبدالولی خان پوانتون کی دا مشال وجنا او دا حیدرآباد دا میڈیکل یونیورسٹیز دا کون کی نورین لغاری داعش کی دا شامل دو پی خدا ثابتی چی سخت دریزی یوازے پا مدرسو کی نا بلکی پا پوانتونون کی ہم موجود دا داغا پا وینا چی باید پر یو بل دا کفر فتوی لگولو پر زی پا ممبر او محراب ناست خلق پا خپل مینز کی دا اتفاق او اتحاد درس ور کی. محمد عمران، مشال ریڈیو، کراچی.
دا مشال ریڈیو دا.
اوریدونکو په لاهور کې د احمدی جمعه سره تعلق لرونکي پروفیسر طاهر پروین مړې په خپل کور کې موندل شوې ده. د ځای پولیسو په وینا چې د نوموړي په مرۍ د چړو نخې موندل شوې دي نو په ظاهره دا یوه وجنه ښکاري، خو د پیښې پلټنې لا هم روانې دي او تر دې دمه دا نشي ویلی چې په دغه وجنه کې څوک ککړ دي. په دې اړه تفصیل د اسلام آباد نه احمدالله بیانوي.
د لاهور د مسلم ټاون تانی یو چارواکی محمد توفیل مشال ریډیو ته ویل چې د پنجاب یونیورسټي پروفیسر طاهره پروین مړې پولیسو د نه په سهار له هغه د کوره موندلې ده. د نوموړي وینا وا چې د طاهره پروین په مرۍ د چړو نخې موندل شوې دي نو په ظاهره دا وژنه ښکاري، خو د پیښې پلټنې روانې دي او تر دې دمه دا نشي ویلې چې څوک پکې ککړ دي او نوموړي یې ولې وژلې ده. د محمد توفیل په وینا چې طاهره پروین یوازې په خپل کور کې اوسېده او د نوموړي یوه لور په کراچۍ
کې اوسېږي نور یې څوک نشتا. بلخوا پاکستانی مطبوعات وایي چې طاهره پروین د امریکا د کالیفورنیا یونیورسټۍ نه پی ایچ ډی ډیګري ترلاسه کړې وه او نوموړی په پنجاب یونیورسټۍ کې درس ورکوو. خو د جماعت احمدیه د مطبوعاتو څانګې یو چارواکي عامر محمود مشال ریډیو ته وویل چې په تیرو دوه درې اونو کې د احمدي جماعت سره تعلق لرونکي ځینې کسان ووژل شول، نو طاهره پروین وژنه هم د هغې یوه کړۍ ښکاري. جماعت یې هم پلټنې شروع کړي دي چې دا څه معامله ده، خو په ظاهره داسې ښکاري چې نوموړی چا وژلې ده. په دې نږدې ورځو کې له نوموړی علاوه د جماعت دوه درې مشهور کسان یې وژلې شوي دي، چې پکې یو په لاهور کې پروفیسر اشفاق احمد او بل په نانکانه صاحب کې ملک سلیم لطیف شامل دي. نو د احمدی جماعت پر ضد یو مهم روان دی چې پکې کسان په نخښه کېږي. حکومت لا پکار دي چې د پیښو مخنیوي طرف ته خپل توجه راواړوي. د عامر محمود په وینا چې تیر کال یې هم د جماعت شپږ کسان وژلې شوي وو. د ذکر دا چې د 2018 کال په دسمبر کې د پنجاب صوبې چکوال ضلع د دولمیال سیمې اوسېدونکو د احمدی جماعت په یوې عبادت خانې حمله کړې وه چې پکې یو تن د زړه د دورې له وجې مړ شوی وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان سپریم کورټ به د پاناما اسنادو په مقدمه کې د وزیر اعظم نواز شریف پر ضد په دایر کړل شوو درخواستونو خپل وروستۍ فیصله سبا اوروي. که څه هم عدالت ته دې کیس په لړ کې ټول شواهد او بیانونه د فروری پر 23 نیټه راغونډ کړي وو، خو فیصله یې له ځان سره ساتلې وه. د دې مقدمې اورېدنه بعد د جسټس آصف سعید کوسا په مشرۍ کې 15 کسیزه ډله کوي. په اړه یې تفصیل د رفت انجم ناورو.
د زیارت پروس د پاناما اسنادو په معاملې د وزیر اعظم نواز شریف پر ضد په دایر کړل شوې درخواستونو باندې سپریم کورټ خپل فیصله اوروي. د پاناما اسنادو کې سوریدنه د سپریم کورټ جج جسټس آصف سعید کوسا په مشرۍ کې 15 کسیزه بنچ کړې وه او په 23 فروری د دې کیس فیصله محفوظه ساتل شوې وه. د سپریم کورټ په ویبپاڼه جاری شوې د یو خبر پاڼې مطابق د کیس فیصله به سبا له د زیارت پروس ماسپخین اورول کیږي. د 2018 اپریل میاشت کې په پاناما اسنادو کې د پاکستان سیاستوالو او د شتمنو کسانو نمونو راتلو وروستو پاکستان کې سیاستوالو د احتساب خبرې شروع شوې وې او د وزیر اعظم د احتساب لپاره اپوزیشن ګوندونو، تحریک انصاف، جماعت اسلامی او عوامی مسلم لیگ ګوند په سپریم کورټ کې آئینی درخواستونه جمع کړل. د کیس د فیصلې په اړه د قانوني چارو کارپوه قاضی انور وایي چې باید د سپریم کورټ په فیصلو یوې ډلې ته هم اعتراض نه وي.
زما په خیال کې خو وزیر اعظم نه خبره نه وي، د وزیر اعظم باندې ډایرکټ شهادت نه دی پېښ شوی او زیات نه زیات کومه خبره دا هغه یو کمیشن جوړېدای شي چې دا دې وګوري چې دا په انګلینډ کې فریکټونه چې دي دا پیسې کوم ځای نه راغلي. نو د دې چونکې یو فایي کوم دا شهادت پېښ نه کړ
یو بل د سیاسي چارو کارپو پروفیسر ډاکټر غلام مصطفی وای کده عدالت لخوا هر قسمه فیصله راځي نو پکار دا چې سیاستوال او سیاسي ګوندونه تسلیم کړي، ځکه چې دې سره به ادارې مضبوطیږي او د ولس به په ادارو باور پیدا کیږي.
هغه ریاست ته یا د ریاست امور ته یا سیستم ته
نومبر پڑمبینیٹا د پاناما اسنادو کې سوریدنه پیل شو او تر 23 فروری 2019 پورې شپږ اوریدنې شوې دي. د سپریم کورټ پخوانی چیف جسټس انور ظهیر جمالی د نوکرۍ موده ختمې دوله وجه دا کیس د 2018 دسمبر میاشت کې ځنډول شوی وو او د روان کال په جنوري کې دا کیس یو ځل بیا د سر شروع شو او عدالت دا فیصله کړې وه چې د پاناما کیس اوریدنه به اوس په امروزه بنیادونو کېږي. د سپس چې په 23 فروری د کیس فیصله محفوظه وساتلې شوه. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د چین سر ښار بیجنګ ته تللې د خیبر پښتونخوا حکومتي پلاوی چې مشري د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک کوي وایي چې بیجنګ کې رواني روډ شو کې خیبر پښتونخوا او د چین سرمایه کارو ترمنځ د عربونو روپو د شپېتو نه زیات بیلابیلې لوزنامې لاسلیک شوې دي او ډېر زر به دغه په دغو کار هم شروع شي. په دې اړه نور تفصیل له پېښوره شبیر احمد جان راکوي.
دا خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو خصوصي مشیر مشتاق غنی چې دا وخت د چین سرخار بیجنګ کې د دغه روډ شو لپاره وزیر اعلی سره تللی دی. دا ټلیفون د لارې مشال لیډو ته وویل چې د چین سرخار بیجنګ کې روډ شو ډېره په کامیابۍ سره روانه ده او تر اوسه د چین او د خیبر پختونخوا د سرمایه‌کارو ترمنځ د اربون روپو د شپېتو نه زیاتې بېلابېلې لوزنامې لاسلیک شوې دي.
ابھی تک ہم کوئی 60 سے زائد ایم او یوز جو ہے سائن کر چکے.
تروسا مونگ خوشا دش پیتو نہ زیاتے لفظ نامے لاس لکھڑی دی چپکی اوسو مہم محکمے در توائم ہگا بلا بل کارخانے جوڑول دا سیل گرے دا لڑوز دکڑو نہ قیمتی کڑو او مادنیاتو دا او بخور دا کر کروندے او دا انفارمیشن ٹیکنالوجی نہ علاوہ دا یوشمیر محکموں ترمیزا لفظ نامے شامل دی نزکا زوائم چدا ڈیرا یو کامیابا روڈ شو وا اور دا خیبر پختونخوا پتاریخ کی پڑون بزل بہ حکومتی کچ دلتا دوم رغٹا سرمایہ کاری وشوا چھ دا اربون روپو منصوبی دی
اربون روپے کے پروجیکٹس ہیں.
نمولی دا ہم ویل چھ دا چین پاسونو سرمایہ کار دے روڈ شولا دغل تراغلی ہو او غٹا دلچسپی پکی واخستا.
یہ جو انویسٹرز ہیں دے ول کم ٹو پاکستان.
دا چکم چینی سرمایہ کار دی چا سر چ دغه لوزنامی شوی دی دوی با اوس پاکستان ترازی دل تبا کتن کوي او خیبر پختونخوا کې با دغه سرمایہ کاری کولو جاج اخلی او داغه سمدستی ورستو با په دغه منصوبو کار هم پیل شي او زما پام دی چې دې سره با زمون صوبه کې یو صنعتي انقلاب راشي او د روزګار بشمیره موقع به هم پیدا شي.
روزګار کې بشمار مواقع کھل جائیں گے.
نوموړي زیاته کړه چې چین او پاکستان ترمنځ اقتصادی راہداری منصوبے کے بلک وقت کے بعد ڈیر غٹ سرمایہ کاری خیبر پختونخوا تا راوڑی. بلخوا خیبر پختونخوا کے دو سوداگروں دے اتحادی مشر حجی افضل مشال لیڈو تا ویل چدا منصوبے دا صوبے دراتون کے اور ددی دا کمزور معیشت دا مضبوطیا لپارا ڈیر کٹور ثابت دی شی. دا پام وړ ده چې دغه روډ شو لپاره د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی پیروز خټک په مشرۍ کې د تیر خالی پورس شپېته کسیزه پلاوی د چین سرخار بیجنګ ته تللی و چې پکې د کابینې د غړو نه علاوه د خیبر پختونخوا د بېلابېلو محکمو چارواکي هم شامل دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، زو شمالي وزیرستان ته چرته چې د انتظامی په وینا د روانې میاشتې 28 نیټې نه به یو ځل بیا له خوستا د سیمې کډوالو ستنېدو لړۍ پیلوي چې د روزانه په حساب به سل کورنۍ پاکستان ته اوړي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
چارواکی وای روزانه په حساب سره با سل خاندانونه د غلام خان د لارې راولي چې د تحصیل غلام خان او خواوشا سیمو کډوال دویګر سیدګی ګلاک خیل او شیر خیل با پکې شامل وي او نن نو نسما او سبا شلما نیټه باندې با د دغو کورانو یوازې سامانونه راوړلی شي. شمالی وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد انور خان شیرانی وای
په 1920 باندې کم دیوګر سیدګی د مسر د غو سامان برازي لاغه بعد د 21 تاریخ نو بیا دیوګر سیدګی شروع کیږي د غو به تقریبا پورس کې سل غراولو کورنۍ بم راولو پورس کې بالکل د عبد غلام خان په لاره باندې راځي څنګه مختر اطلب هغه طریقې کار باندې برازي موږ دي ته ویناګانې هم کړي د سر زمون د کوم مشران دي د دیوګر سیدګی لا غو سره جرګې هم زمون شوې دي. فلحال بینان کستم پیر ګاډي په غو باندې هم
نوموړي وویل چې وړاندې دوه مرحلو کې 14.5 کورنۍ د خوست نه راوستل شوې دي او را روانه دریمه مرحله کې لا معلومه نه ده چې څومره کډوالو کورنۍ به راوستل شي.
تقریبا موږ ته 14.5 کډې راغلي دي او دا اوس کم فیس دی دا فلحال خو کېدای شي د کم مردم شماري شروع کړي د هغې په وجه باندې بیا ستارټ شي خو فلحال د هغې فیصله نه ده شوې چې کم نیکسټ کوم فیصله په دې باره کې راشي د خوست ول کم کډوالي دا به تر کومه وخته شروع وي هغه وي عمل انشاءالله په هغه ټایم کې تاسو ته فلحال ایکس نه شروع کړي دا پته نه شته تر کومه تاریخه به دا شروع وي. کوم کسان موږ ته لیستونه را کړي دي او قافلې جوړې دي هغه کسان خپل هغه تیاری کوي دیوګر سیدګي او ګلک خیل شیر خیل دا کم سنجر دی لکه خلق دی غلام خان سیدوال.
شمالی وزیرستان انتظامیه چارواکی وای اغا کډوال چې خوست ګولان کیمپ نه علاوه بیرمل لمن او نورو سیمو کې میشته دي او انتظامیه سره جرګه نه دی شوې او نه هم د دې لپاره نوملیکنه شوې نو هغوی سره به زر جرګه کولی شي او نوم لیکنه به کوي چې د دغه کډوالو خصوصا تحصیل د تاخیل مداخل قبیله واپسی هم زر پیل کړي. د انتظامیه په وینا خوست ګولان کیمپ کې د شمالي وزیرستان کډوالو شپږ زره کورنۍ میشتې دي چې تر اوسه په دغو کې شپړس نیم سوه کورنۍ پاکستان ته راغلي دي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
تاسو مشال ریډیو تا غوږی اوریدونکو د مازیګر 15 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د ګل ایاس ناورو.
د پاکستان سپریم کورټ نن د مردان عبدالولی خان په هنتون د زده کوونکي مشال خان د وژنې اسود نوټس د مقدمې اوریدنې پر مهال پیښور هایکورټ د عدالتي کمیشن جوړولو نه منع کړی دی. د مقدمې اوریدنه چیف جسټس ثاقب نثار په مشرۍ کې درې کسیزه بینچ کوله. بلخوا په پاکستان کې د پارلمان غړو ویلي په دې هیواد کې موجود د مذهبي سپکاوي په قانون کې ترمیم کړل شي. په دې لړ کې تېره ورځ په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر خورشید شاه د مشال خان د وژنې پر ضد مزمتي قرارداد پارلمان ته وړاندې کړ. د پاکستان سپریم کورټ تیره ورځ اعلان کړی چې د پاناما اسنادو د کیس په اړه به وروستۍ پریکړه سبا اوروي. قسم عدالت د دې کیس په لټ کې ټول شواهد او بیانونه د فروری پر 23 نیټه راغونډ کړي ول، خو پریکړه له ځان سره ساتلی وه. د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکو ویلي چې خپلو سیمو ته په خوست ولایت کې د میشتو وزیرستاني کډوالو راستنېدو بهیر به د اپریل 23 نیټې پیل شي. د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد انور خان شیرانی نن مشال اړو ته ویل په دریم پړاو کې به د غلام خان تحصیل او شاوخوا سیمو کډوال بیرته خپلو علاقو ته ستانه کیږي. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار پاکستان ته د خپل سفر پر مهال پر اسلام آباد ټینګار کړی چې د ټولو ترهګرو ډلو په ضد یو شان کاروایی وکړي او په افغانستان کې په نیابتي ډول د ځینو ډلو له کارولو لاس واخلي. په پاکستان کې د امریکا سفارت تېر ورځ په خبر شوي خبر پاڼې کې ویلي چې اچ آر میک ماسټر له وزیر اعظم نواز شریف او د فوج له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره ولیدل. د برتانیا پارلمان کې د جون 4 نیټه انتخابات ترسره کولو په اړه بحث روان دی او د پارلمان غړي به لږ شیبه پسته رای ورکړي. د برتانیا وزیر اعظم تریسا مې پرون تر وخت مخکې عام انتخابات اعلان کړي ول. د امریکا او د امریکا ولسمشر ولسمشر مایک پینس شمالي کوریا ته خبرداري ورکړي چې د امریکا د ارادي امتحان دی ناخلي. نوموړي ژمنه وکړه چې د برید جواب به قوي او موثر وي.
او اوس هم راځو د پاکستاني ورځپاڼو اداريو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي.
مشرق ورځپاڼه په خپل اداري کلی کې چې د عبدالولي خان یونیورسيټي په طالب علم مشال خان چې د اسلام د سپکاوي کمتور لګیدلې وو، نو د مرکزی ملزم د بیان وروسته دا خبره واضحه شوه چې نو موړي د اسلام سپکاوي نه وکړي. ورځپاڼه لیکي چې د دې پیښې وروسته حکومت د نه صرف قاتلان خپل منطقي انجام ته ورسوي، بلکې په ولي خان یونیورسيټي کې د تقرریانو او برتیانو هم کره کتنه وکړي شي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه له پکار دي چې ځان د یونیورسيټيانو د معاملاتونه په مکمل توګه خبر ساتي او دا قسمه شکایتونو دی پر وخت نوټس اخلي. د ترڅنګ په ټولو یونیورسيټانو کې د مستقل وایس چانسلران دی په میرټ باندې هم مقرر کړی. جنگ ورځپاڼه په خپل اداري کلی کې چې د حقیقت نه هیڅوک هم انکار نشي کولای چې چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه د پاکستان د خوشحالي او د دې سیمې د امن ضمانت دی، او دا د خوشحالي خبره ده چې چین یو واری بیا په یاد پروژه کې په خپل سرمایه‌کاری کې اضافه وکړه، کوم چې وس د 55 اربنا $2.5 اربع ډالرو ته ورسېده. ورځپاڼه لیکي چې اقتصادي راهداري منصوبې نه بعد بجلی بحران خاتمه کې هم مرستې ترلاسه شي، او د چین سفارتکار تر مخه چې ساحیوال او پورت قاسم په شمول د توانایي څلور نورې پروژې به روان کال سر ته ورسولې شي. ورځپاڼه لیکي چې ملک چې دا وخت د بجلی د کم بحران سره مخ دی، نو دې لپاره ضروري ده چې د بجلی پیدا کولو نه متعلق په منصوبو دې په تیزۍ سره کار وکړی شي او په دې پروژو خرچ کېدونکي رقم دې په خاصه توګه نگراني وکړی شي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې بجلی د ضرورت مطابق حاصله کړی شي، نو ورسره به په ملک کې په تجارتي هلو ځلو کې تیزی راشي چې له وجې به نه صرف ګرانی کم شي بلکې بیروزګاري به ورسره هم خاتمه وشي. نو هیله ده چې د چین پاکستان حکومتونه به د اقتصادي راهداري منصوبې په تیزۍ سره مکملولو لپاره په ښه توګه کار وکړي.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي هندي وګړي
کلبوشن یادف ته د مرګ سزا ورکولو اعلان د پاکستان او هند نه زیات د پاکستانی پوز او ولسی حکومت ترمنځ اختلافات په ډاګه کوي. بلخوا ډی پی خبری ایجنسی لیکي پاکستان ته د امریکا د امنیتی سلاحکار د وروستي سفر هدف دغه هیواد دی ته هڅول دي چې د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد یو شان عملیات وکړي. د دواړو مقالو مهمې برخې د اسرار عالم مومن ناورو.
واشنگتن پوسټ رسپانه لیکي حیرانوونکي خبره دا ده چې په پاکستان کې د جاسوسۍ په تور نیول شوي کلبوشن یادف ته د مرګ سزا ورکولو اعلان د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نه بلکې پوز وکړ. ښکاري داسې چې یادف ته د مرګ سزا ورکولو ناڅاپي اعلان د نوشریف په مشرۍ ولسي حکومت هم په مکمله توګه حیران کړی. دا په داسې حال کې ده چې پر دې ګام هندوستانیان هم سخت غوسه دي. د پاکستاني وزیر اعظم د بنو چارو سلاحکار سرتاج عزیز تیر کال ویلي وو چې د یادو پر ضد کوټلي ثبوتونه نه لري. نو د ورځپاڼې په خبره د پوځ لخوا یادو ته د مرګ سزا ورکولو اعلان د پاکستان او هندوستان نه زیات د پاکستاني پوځ او حکومت ترمنځ اختلافات په ډاګه کوي. ورسمانی په خبره د پاکستان پوځ هڅه کوي چې د هیواد د ولسی وزیر اعظم اختیارات راکم کړي چې هدف یې د وزیر اعظم کمزوري کول دي چې دا رنګ هغه له هند سره د خبرو کولو جوګه پاتې نشي. بلخوا ډی پی خبری ایجنسی لیکي پاکستان ته د امریکا امنیتی سلاحکار د وروستي سفر هدف پاکستان دې ته هڅول وو چې د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد یو شان عملیات وکړي او په افغانستان کې د لاسپوسو په هیڅ د ځینو وسلوالو ډلو له کارولو ډډه وکړي. د ډونالډ ټرمپ لخوا په جنوري میاشت کې د امریکا صدارتي څوکۍ تر سنبالولو وروسته دا لومړی ځل دی چې د امریکایي او پاکستاني چارواکو ترمنځ د دومره اعلی کچې غونډه شوي. په غونډه کې پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د ډونالډ ټرمپ د دې خواهش هرکلی وکړ چې پاکستان او هندوستان ترمنځ په ځانګړې توګه د کشمیر په تړاو د موجودو اختلافاتو حلولو لړکې مرسته کولی شي. د راپورونو له مخې د ټرمپ انتظامیه افغانستان ته د اضافي ځواکونو لیږلو ترڅنګ په نورو نوو پالیسیو هم غور کوي چې دا رنګ د افغان دولت مخالفه وسلوالو سره ولاړې د سولې خبرې بیا شروع شي.
د مشال ریډیو
د زیارت تورزی
خبرونې
مشالونه
په پاوکم یو لسو بجو
تاندې هله
په پاوکم دوو بجو
د مشال پنوم
په اتمې نټه د پاسا دوو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو
هارون باچا هنری غړې
په اتمې نټه د پاسا سلورو بجو.
اوریدونکو د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګل کې په فرانس کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره په تړاو کې دوه مشکوک کسان نیول شوي دي. چارواکي وایي د روانو لسمشری د انتخاباتو لپاره سخت امنیتي ګامونه پورته کړی دي. د دغه لیکنې مهمې برخې په دې رپورت کې د مشال رادیو د خبر مرکزی سانګل کې فرانسوي چارواکي وایي دوی داسې دوه مشکوک کسان نیولې دي چې د فرانس د ولسمشرۍ د انتخاباتو وړاندې د ترهګرو بریدونو پلان لرلو. فرانسوي چارواکي وایي دوی په ساحلي ښار مارسله کې په یو اپارټمنټ کې وسله او بارود نیولې دي. په دغه اپارټمنټ کې د اسلامي دولت ډلې بیرغ او دغه وسلوالې ډلې سره په تړاو ځینې نور مواد هم ترلاسه کړي دي. د اپریل په 14مه د فرانس د داخله چارو وزیر اوویل په مارسله ښار کې نیول شوي دواړه تنان فرانسویان دي. ولسمشر فرانسوا اولاند دغه کسانو نیول یو مهم ګام ګرځولی دی. تمه ده په فرانس کې د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره خلک په لومړي پړاو کې د اپریل په 23مه رای ورکړي او په دغو کې د ګټونکو دوو کسانو ترمنځ به بیا د مئی په 8مه نیټه مقابله کیږي. په فرانس کې په دغه انتخاباتو کې کامی سلامتیا یوه مهمه مسله ده چې زیاتره کاندیدان پرې خبرې کوي. په تیرو دوو کلونو کې په فرانس کې د اسلامي دولت ډلې په حملو کې 230 کسان وژل شول. فرانسوي چارواکي وایي هیواد یې د ایمرجنسی په حالت کې دی او تر 500,000 پورې پولیس او نور امنیتي عسکر به د دغو انتخاباتو په وخت فرانس په بیلابیلو ښارونو او سیمو کې ځای پر ځای کوي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو په منځنۍ سپه شپږ سو یویش په لنډو سپو 2013 15,316 او 15,216 کلو هرتز.
د د امریکا د دفاع وزیر وای په یمن کې د کړکېش د پای ته رسولو لپاره د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د خبرو اترو له لارې د سیاسي حل د موندلو اړتیا ده. جیمز میچس دا خبره تیر ورځ سعودي عرب ته د خپل سفر په وخت کړې ده. سعودي ته د امریکا د دفاع وزیر په توګه دا د جیمز میچس لومړی سفر دی. په دې اړه د غربي خبري اجانسونو د راپورونو پر اساس نور تفصیل زموږ د همکار اجمل اناورو.
د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس د سی شنبې پورې ریاست ته پلاره وویل واشنگتن غواړي چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ هر څومره زر چې ممکن وي د یمن د سولې خبرې اترې پیل کړي. جیمز ماتیس منځني ختیځ ته خپل سفر د سی شنبې پورې له سعودي عربستان پیل کړ. ریاست پر لاره د امریکا د دفاع وزیر خبریالانو ته وویل موږ به خپل متحدانو او شریکانو سره کار وکړو او هڅه به وکړو چې په یمن کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب خبرې اترې پیل شي. جیمز ماتیس وایي د یمن لپاره زموږ هدف دا دی چې دغلته کړکېچ پای ته ورسیږي او روانه جګړه د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د خبرو اترو ډلې ته راجی شي څو هر څومره زر چې ممکنه وي سیاسي حل لاره ورته پیدا کړي. دا د اوږدې مودې لپاره داسې روانه ده. موږ ګورو چې د حوثي اخیانو لخوا هغه توغندي چې ایران ورکړي پر سعودي عربستان وشتل کیږي. همدارنګه په یمن کې هم یو شمېر بېګنا خلک وشل کیږي. دا هر څه باید پای ته ورسیږي. د فرانسې خبری اژانس وایي د امریکا متحده ایالات دا مهال د سعودي په مشرۍ د هغه پوځي ائتلاف محدود ملاتړ کوي چې په یمن کې د ایران د ملاتړ لرونکو حوثي اخیانو پر ضد عملیات کوي. خو د رویټرز خبري اژانس چارواکو لخلی وایي چې د امریکا متحده ایالاتونه د یمن په کړکیچ کې د خپل رول په جبرولو او د خلیج د هغو متحدینو سره د مستقیمو مرستو پر زیاتولو غبر کوي چې د محل د ایران د ملاتړ لرونکو حوثي اغیانو پر ضد جنګیږي. په یمن کې درې کلنې کورنۍ جګړې په ترڅ کې لږ تر لږه 10,000 کسان وژل شوي، 3,000,000 نور بې کوره شوي او په میلیونونو نور د خوړو له کمښت او نورو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. حوثي اغیان د پایتخت صنعا په شمول د یمن په پراخه برخه کنټرول لري. د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف غواړي د عبدالربو منصور هادي په مشرۍ حکومت واک ته ورسي. دا حکومت دا مهال د یمن په عدن ښار کې فعالیت کوي. تر اوسه پورې د یمن د حکومت او حوثي اغیانو ترمنځ وزلې اوربند شبی او مات شبی دی. همدارنګه د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې خبرې اترې هم څو ځلې بې نتیجې پای ته رسېدلې. جیمز ماتیس په مشخصه توګه په دې اړه څه ونه ویل چې متحده ایالات به د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف ته څه اضافي ملاتړ برابر کړي، خو ویې ویل دا هڅه کوي د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو او همکارۍ د پراخولو لارې چارې ومومي. تمکیږي چې جیمز ماتیس به د چهارشنبې په ورځ د سعودي پاچا سلمان او د دې هیواد د دفاع د وزیر محمد بن سلمان په شمول له یو شمېر لوړپوړو سعودي چارواکو سره وغږیږي. نوموړی به پر یمن سربیره د سوریا او عراق پر مسلو هم له سعودي چارواکو سره خبرې وکړي. د فرانسې خبري اژانس وایي ریاض خوشبین دی چې د ټرمپ په مشرۍ د امریکا نوې اداره به د اوباما د ادارې په مقایسه په سیمه کې په ځانګړې توګه د ایران د نفوذ د مخنیوي لپاره ډېر ښکیل پاتې شي.
اوس هم زو ننګرهار ولایت ته چرته چې امنیه کمانډان وای په اچین ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو پر ضد عملیات دوام لري چې ډېرې هغه سیمې د حکومت لاسته ورغلي دي چې پخوا به پکې د داعش وسلوالو مرکزونه وو. په دې اړه نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باس محمد عابد راکوي.
د ننګرهار امنیه قماندان جنرال عبدالرحمن رحیمی وایي چې په اچین ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو پر ضد عملیات دوام لري چې ډېرې سیمې د داعش وسلوالو څخه پاکې کړي او زیاتوي چې عملیات به تر هغې دوام وکړي څو پورې چې یاد ولسوالۍ د داعش وسلوالو څخه پاکه کړې نه وي. نوموړي د سیشن بې پورز مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
عملیات اول کوټه شروع شول، کوټ ډېرې سیمې تصفیه شوې، بعد لږه نه موږ په اچین کې خپل د عملیاتو لړۍ ته دوام ورکړ. اچین کې هم ډېرې سیمې ته پاتې شوې. تاسو خبرې چې د عبدالخیلو بازار مطلق د دوی په لاس کې و او حتی خلک لږه ځای نه راوتلي وو او خلکو ته ډېر ضررونه رسولي وو. ډېر ښه عملیات وشول او هغه هم ځکه بیرته
دی وایي کومې سیمې چې د داعش وسلوالو څخه پاکېږي هلته به د امنیتي پوستو پر ځای بیزونه جوړوي چې د پام وړ ځواکونه به پکې ځای په ځای کړي.
پلټنې سي د موږ خلاصې سي، د جوینه سي تصفیه کېږي، امنیتي بیزونه به جوړېږي او امنیتي بیزونه به د پوستې په شکل نه وي. دا بیز به د دې وړتیا ولري چې لمدې خپل بیز نه دوی ووځي په خپله مربوطه سیمه کې تصفیوي عملیات وکړي.
جنرال رحیمی وایی پا په چین ولسوالۍ کې چې امریکایي ځواکونو د بمونو د مور په نوم کوم بم له دولت سره په همغږۍ استعمال شوی د تلفاتو کره شمېره به له پلټنو وروسته په ډاګه کوي، خو زیاتوي چې نږدې سلو پورې داعشیان پکې وژل شوي دي.
کوم بم سے التا چول سوائی التا ڈیر قوی خمت سے وے کوم قوا سے لد غتنگی نہ تیرے دلا دا د قوا د تیرے دلو پاک لا ڈیر قوی خاند و نو دا ڈیر وخ غواڑی سے دا خمت سے راو پالا تل سی خودم را در تویل ایسو سے ترسل شاو خوا پدی کی وزل سوی دی من سے کلا دا خمت سے ٹولے راو پالا تل سی من بیا حاضر یو سے دقیق شمیرم در توایو.
جنرل عبدالرحمن رحیمی زیتوی د دایش وسلوالو پر زد د عملیاتو په دوران کی افغان ملی ځواکونو سره په ځینې مواردو کې ائتلافي ځواکونه هم مرسته کوي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، راځو یوې مطبوعاتي کتنې ته. امنیتي ادارو په لاهور کې د یوې جنۍ نورین لغاری چې د میډیکل کالج یو زده کوونکی هم ده نیولې ده. چارواکي وایي دغه جنۍ د داعش وسلوالې ډلې سره ملګری شوې وه او په شام کې د وسلو کارولو تربیت هم ترلاسه کړې ده. په دې اړه د ډان ورځپاڼې د یو راپور مهمې برخې د شاهین بنیرینا اورو.
ورځپاڼې لیکلي دي چې د حیدرآباد سره تړاو لرونکي د میډیکل کالج یو زده کوونکي په لاهور کې د امنیتي ادارو لخوا په دې تور نیول شوې ده چې د داعش وسلوالې ډلې سره ملګری شوې وه. سرچینو ورځپاڼې ته ویلي دي چې نورین لغاری د لیاقت میډیکل کالج زده کوونکي ده او خوښه درې ونې وړاندې لاهور ته راغلې وه چې د امنیتي ادارو په لاس ورغله. هغې په شام کې د وسلو کارولو تربیت هم ترلاسه کړې ده. هغې د خپل کور پرې خودونو وروستو د علي طارق په نوم د یو وسلوال سره واده کړی و. علي طارق تیره جمعه په لاهور کې د امنیتي ځواکونو سره په مقابله کې وژل شوی دی. په دغه انخته کې څلور امنیتي سرتیري هم ټپیان شوي وو. ډان ورځپاڼې لیکلي دي چې امنیتي چارواکو د نورین لغاری د بیګ نه د هغې د میډیکل کالج کارډ هم ترلاسه کړی دی او په حیدرآباد کې د هغې د کورنۍ سره په تماس کې دي. په عین حال کې د سند حکومت د دې جنې د شناخت لپاره په پنجاب کې د امنیتي ادارو سره رابطه کړې ده. سرچینې وایي اوس امنیتي چارواکي د هغې نه د داعش وسلوالې ډلې د نیټورک د وسلوالو او د هغوی د کار د طریقه کار په اړه معلومات اخلي. د سند د پولیسو مشر اے ډي خواجه ډان ورځپاڼې ته ویلي دي چې د پنجاب د پولیسو سره په رابطه کې دی او چې په دغه اړه پوره معلومات مخې ته راشي نو د میډیا سره به شریک کړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا مخام تر شپګو د مشال تر څنګه سه اوریدونکو، زو بلوچستان ته چرته چې سملای ته ویل شوی دی چې په دغه صوبه کې د بجلی لوډ شډنګ کې زیاتواله راغله دي او لامل یې نه یوازې کروندګرو بلکې عام خلک هم د سخت مشکلاتو سره مخ دي. په سملای کې غوښتنه شوې ده چې د بجلی د چارواکو نه په دې اړه غوښتنه وشي. په دیاړه نور تفصیل د ایوب ترین ناورو.
د سپیکری میرمن رایلا دورانی په مشرتابه کې تیره ورځ د بلوچستان اسمبلی وغونډې ته د یو قرارداد یا پریکړه لیک د لارې وویل سو چې د صوبې په ګرمو کلیوالو سیمو کې د شپاړو څخه بیا تر اتلس ساعت پورې د بجلی لوډ شیډنګ کیږي چې له امله د عادي وګړو تر څنګ کروندګر هم د سختو کړاوونو سره مخ شوي دي. په دې اړه په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند پارلماني لیډر او دریم زیارتوال وویل چې وابډا ټوله مالی زیان د زمیندار څخه باسي.
بقاعده د کیسکو په دفتر کې ټلویزیون لګیدلی دی، بقاعده ناپیژي. بیا چې دا څنګه تقسیمېږي، کومو کومو زلو له کومو کومو پیډرز باندې ځي، دا هم معلومه ده. مثال ځای چې د یو علاقې نه وخت هم زیارت تره بجلی ولاړه دونی د ورځې دغو پیسې جوړېدې دونی، بیا لاین لایسنس دغه څوک کېدلی سي، دا ته ځي نو باسه دا نورې پیسې چیرې دي؟ اوس نو چې څوک بل ادا کوي، دا که پر درې چندکۍ کې په څلور چندکۍ دا خوار مجبوره دی بل ادا کوي، او چې څوک یې نه ادا کوي داغه مزید دي. نو دا صورتحال غلط دی او د ټیبیولانو په اړ کې چې څغلا درغلی شروع ده چې بس دا په هغه پسې لیکلی کېږي چې دا خپل غلطه ده، او چې کیسکو له موږ سره کومه مایده وکړه دا مایده کیسکو موږ ته نه راوپالله.
په دې ترڅ کې د ازب اختلاف عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر زمرک څکزي وویل چې هر کال کله چې د بلوچستان فصلونه مخ پر پخېدو سي نو د وابډال لوري د بجلی بندېدل پیل سي.
خو چې کله دلته زموږ د زراعت وخت راشي
کله زمر دل تا کم فصل چې دازمر پښتون دي او خلکان بلوچستان دي هغه دې تناسي چې په دې ګرمۍ کې خپل فصلونه واخی او سدين وګټي پر دې وخت باندې دوی د بجلی لو شیډینګ شروع کی او دا ډیر زیاتوب دي دوی که په کار دي چې دوی د بل مسلوي د دوی هر شي مسلوي دي پر خپل وخت باندې کوي دا غنی چې هغه زمر پښتون وای در خوش ځای نيسي دوی در خوش ځای ونيسي نو موږ دا وای چې دوی کم د بجلی لو شیډینګ دي دا صرف دا نه دي چې د اوبو مسله ده د زراعت مسله ده بلکې عام زمر پر روټین کې زمر د خلکو ضروریات د شپې بجلی نه دا دومره غریبان خلک چې دا یو بوتل دا د مرچ غاسریټ ورته وای دا راوړي د خپل څراغ چې په لګي دغه دوی ته مشکلات
خود پلاننګ او پرمختیا صوبایي وزیر ډاکټر حمید اڅکزي د ټولو ستونزو پړه پر پخوانی حکومتو څه داسې ور واړوله
بجلی د درو څلور غنټو بعد مشتمویا نه ده په منفی نه ټمپریچر کې خپل ګیس مشتره رسیدلې نه دی 80% بلوڅ پښتون د ګیس سم برابر دی لاین آرډر سچویشن اوس کوم ګورنمنت کنټرول کړی دی هغه د غیر جمهوریت پالیسان له وجې دی او هغه فساد چې موږ د جهاد په نام د غربت خاص کر تر 80% هم کم دغه د تیر گور غیر جمهوری گورنمنټو د عمل په نتیجه کې دا د مشتر کیږي
دلته خبره د یادونه وړ ده چې د بلوچستان د 80% خلکو روزګار د کښت او کروندو سره تړلی دی او د زیاتره فصلاتو اوبه خورا د کویان د لارې کیږي چې اوبه یې په بجلی باندې راایستل کیږي ایوب ترین مشال ریډیو کوټ
اوریدونکو د جنوبی وزیرستان د مکین اوسیدونکو وای چې د اتو کلونو لبی کورای او کډوالۍ ورستو خپل سیمو ته ستانه شوی دی خو د تګ راتګ پر وخت امنیتی پوسټو لکبله اوس هم مشکلات لري دوی له اړوند چارواکو غوښتنه کوي چې د دوی دې مسلې ته پاملرنه وکړل شي په دې اړه تفصیل د سیلاب محسود ناورو
د چلی وزیرستان مکین اوسیدونکو وایي چې میرزا د پاکستان په خاطر خپل کلی کورونا پرېښول اته کاله مو د کډوالو ژوند تیر کړ اوس مکین ته کابلون بیرته درومي په سیمه کښې ترقیاتي چارې هم روانې دي خو په چک پوسټونو د تېرېدو را تېرېدو عمل د زغملو نه دی ملک سلطان وایي
چې د میرزا د حفاظت پوره پاک پاوت جوړ کړي دي چک پوسټینه خو بې قسمه ومنه چې دې ته
ملک اج محمد زیاتوی چې د سړکونو او تعلیمی ادارو حالت ښه کولو سره په مکین کښې د نوي تجارتي مارکیټ قیام نیکمرغه زیری دی خو حکومت یې د دې هر څه سره سره د قبایلیانو ځاني مالي تاوانونو ته دې هم پام وکړي
د پاکستان په خاطر مو کاډر وکړلې د نن ورځې پورې در په در ګرځم ټول مکین خو په مکین سمې خاص خپل زوی چې نو اسکوټ ورده یي تبا او بربوده یي نن یې نوم او نشان نشته د مکین مارکیټ په بهترین طریقه باندې په کښلي طریقه باندې راغوندی چې وسیع سړک پشې راغوندي خو پای تکمیل ته لا نه دی رسېدلی مکمل شوی نه دی پارکینه هم پشې شته او په ډېر کښلي نقشه باندې پاک آرمي شری کړی دی چې کله دغه پای تکمیل ته ورسې د مو خیال دی چې دا یو بهترین تجارتي مرکز وي کولینه باندې هم څه لګیا دي سره هم دا یقین دی چې هغه کوم کولینه ړنګ شوي دي چې دا هم
په دغه باره کښې د سولي وزیرستان مرستیال پولیټیکل افیسر محمد شعیب خان سویایی وار وای زنه
کوم آرمی حکام دی په دې علاقه کې جو اوسېدی نو هغې ته مونږ د خلکو دا خبره ورسوو دلته کښې چې کوم چک پوسټونه دي دلته تعداد دی خیر دی کم کو زیات نه وي نو کم دی وي مکمل دې نه ختمېږي دلته کښې چې کوم دی ډېر زیات کار شروع دی په مکین کې او دا چې کوم پراجیکټ دی د مکین د بازار د جوړېدلو دا به د خلکو ته به چې کوم دی کاروبار ملو شي دوکانونه به خلکو ته ملو شي او د معاشي ترقي به د دې علاقې ډېر زیات مخ په وړاندې روانه شي اوس زمونږ انکری څلورمه سروې شروع کېږي چې په هغې کښې به مونږ ټول مکین شاملو او څومره کورونه چې ړنګ شوي دي څومره کورونه خراب شوي دي هغې ته نقصان رسېدلی دی نو هغه چې څومره خلک دي هغه ټولو خلکو ته به مونږ د دې موضوع ورکوو د دې سروې به کوو مکین په علاقه کښې به چې کوم دی دوباره خوشحالي او آبادي راځي
د مکین قبایلیانو دا هیله هم جوته کړه چې حکومت به نورې هغه نیمګړتیاوې هم دوی ته پوره برابرې کړي چې کومې د ړنګ مکین د بیا جوړېدلې او د دوی د خوشحال ژوند باعث ګرځېدلی شي سیلاب مسعود مشال ریډیو
ټانک دا مشال ریډیو
دا زیارت تورزی
خبرونه
مشالونه
په پاوکم یو لسو بجو
تاندې هله
په پاوکم دو بجو
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسا دو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو
هارون باچا هنری غړی
په اتمنټه د پاسا سلورو بجو تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د خیبر پختونخوا د زمیدارو او کروندګرو د اتحادی مشرانو د صوبایي او مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې ده چې راتلونکو مالی کال کې د زمیدارو د خیر خیګړې او پرمختګ ته خصوصي مراعات او پنګه اعلان کړل شي. په دې اړه تفصیل له پیښوره خالد خان راکوي.
دا نه پورس پیښور پریس کلب کې دا خیبر پختونخوا د زمیدارو او دا کروندګرو د اتحادی مشرانو دا صوبایي او مرکزی حکومت نه غوښتنه وکړه چې زمیدارو ته د زری قرضې ورکولو سره سره دوی ته تخم او کیمیایي خوره ویړیا یا په ارزانه بیه ورکړي شي. دا پختونخوا د زمیدارو د اتحادی صدر حاجی ابراهیم ممند وویل چې په ټوله صوبه کې دا کروندې ځمکې په خدمې دودي او د فصلونو په ځای اوس خلک ټاونشپ او مارکیټونه جوړوي. هغه وویل باید چې حکومت زمیدارو او زمیدارۍ ته تحفظ او وده ورکولو لپاره خصوصي قانون سازي وکړي.
زموږ زمیدارو چې دي نو اړتیا ورځ ورځ کېږي او زمیدار ورځ ورځ خرابېږي. دې ته نه مرکزي حکومت سره توجه کوي نه صوبایي حکومت کوي. پر اوس کال چې کوم دی نو دوی د انصاف تخم چې کوم پونم تخم ورکړو دغه نه مسخلی ورنکو دغه پوجا پیداوار نورم زیات خراب شو.
دغه شان د پیښور ضلع یو زمیدار ستانګل اول چې خیبر پختونخوا کې د کرکلی اوزار او کیمیایي خوري قیمت ورس پور زیاتیږي او صوبایي حکومت کروندګرو د پاره هیڅ اسانتیاګانی نه ورکوي.
زه یو زمیدار یم کوم د وانی چې په مارکیټ کې خرڅیږي ټوله دو نمبر دي. زمیدار سره ظلم کیږي کوم سبسټی چې زمیدار لا په خوره کې ورکړي هغه هغې ته نه میلاویږي. دوکانداران یې په بلیک خرڅوي. کوم د اوبو مسله چې زموږ را روانه ده موږ ته اوبه ډېرې په کم مقدار باندې دي.
دا انجمن کاشکارانو مشر جان نثار خان وویل چې نه خو پښتونخوا زمیندارو ته دا بینکونو نه قرضې میلاویږي او نه سنور مراعات ورکول شي. هغه زیاته کړه باید چې په پښتونخوا کې د زمیندارو د خیر خیګړې لپاره د کوپریټیو بینک او کوپریټیو سوسایټي بیا په ځای کړی شي.
ټول صوبو کې کوپریټیو بینک بحال شو. دلته کې چې دې کروڑونو روپے د هغه په مت کې پرتی دي هغه چې دې تر اوسه پورې بحال نکو. کوپریټیو سوسایټي بحال نکا کوپریټیو بینک کې بحال نکو.
په دې محل د متحده کسان محاذ مرکزی صدر ایوب خان هم خپل وینا وکړه او ویل چې د زمیدارو د حقوقو لپاره به دوی ډیر زر یو احتجاجي تحریک پیل کوي. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
مشال اوستاستا د رډیو خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمه پیخي په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د مخام پاتنې مو بجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د روان خبرونې په پای کې یو ځل بیا لنډ خبرونه د ګل ایاس نورو.
د پاکستان سپریم کورټ نن د مردان عبدالولی خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان د وژنې اسخت نوټس د اوریدنې پر مهال پیښور هایکورټ د عدالتي کمیشن جوړولو نه منع کړی دی. د مقدمي اوریدنه چیف جسټس ثاقب نثار په مشرۍ کې درې کسیزه بنچ کوله. بلخوا په پاکستان کې د پارلمان غړو ویلي په دې هیواد کې موجود د مذهبي سپکاوي په قانون کې د ترمیم وکړل شي. په دې لړ کې تیره ورځ په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر خورشید شاه د مشال خان د وژنې پر ضد مزاحمتي قرارداد هم وړاندې کړو. د پاکستان سپریم کورټ تیره ورځ اعلان کړی چې د پاناما اسنادو د کیس په اړه به وروستۍ پریکړه سبا اوروي. که څه هم عدالت د دې کیس په لړ کې ټول شواهد او بیانونه د فروری په 28مه نیټه راغونډ کړي ول خو پریکړه له ځان سره ساتلې وه. د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکو ویلي چې خپل سیمو ته په خوست ولایت کې د میشتو وزیرستاني کډوالو راستنېدو بهیر به د اپریل 28مه نیټې نه پیل شي. د شمالي وزیرستان منستیال پولیټیکل ایجنټ محمد انور خان شیرانی نن مشال اړیتو ویل په دریم پړاو کې به د غلام خان تحصیل او شاوخوا سیمو کډوال بیرته خپل علاقو ته لیږل کیږي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار پاکستان ته د خپل سفر پر مهال پر اسلام آباد ټینګار کړی چې د ټولو ترهګرډلو پر ضد یو شان کاروای وکړي او په افغانستان کې په نیابتي ډول د ځینو ډلو له کارولو لاس واخلي. په پاکستان کې د امریکا سفارت تیر ورځ په خبره شوې خبر پاڼه کې ویلي چې ایچ آر میک ماستر له وزیر اعظم نواز شریف او د فوج له مشر قمر جنرال قمر جاوید باجوا سره ولیدل.
د برتانیا پارلمان کې د جون پاتم نیټه انتخاباتو ترسره کول لپاره بحث روان دی او د پارلمان غړي به لږ شیبه پس ته رای ورکړي. د برتانیا وزیر اعظم تریسا می پرون تر وخت مخکې عام انتخابات اعلان کړي ول او د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس شمالي کوریا ته خبرداري ورکړي چې د امریکا د ارادي امتحان دی ناخلي. نوموړي ژمنه وکړه چې د برید جواب به قوي او موثر وي.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای ختميږي. زه فرخنده اسد د خبرونو ویان ګل ایاز او زموږ تکنیکی همکار جناتن درنا اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپو ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه خې د خدای پامان او وختونو په خیر.